دوستانو په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل اند او زمانور همکاران مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي واورئ او همدارنګه په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدل کېږي. په روانه خپرونه کې واورئ چې ولسمشر حامد کرزي نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه کې کتلي او له نوموړي سره یې د درې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واورئ. عراقي چارواکي وایي نن د فلوجه ښار په مرکز کې په تنظیم شوو حملو کې دوه پولیس وژل شوي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت تر هغه وروسته په پاریس کې د امریکا سفیر وروغوښت چې فرانسوي ورځپاڼې په یوه مقاله کې د امریکا د ملي امنیت اداره تورنه کړه چې په فرانسه کې تراویا میلیونه زیات ټلیفوني تماسونه څارلي وو. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې محمد قاسم سوله ملي دروري.
دا هم مهم سرټکی. جمهور رئیس حامد کرزی نن له خپل تاجکی سیال سره د همکاریو درې سندونه لاسلیک کړل. په کابل کې د جرمني سفیر وایي دوی به په کابل کې د خپل سفارت د مراجعینو څانګه د جرمني مقاماتو تر مشورو وروسته بیرته پرانیزي او د کورونی چارو وزارت د نورستان لپاره نوي امنیتي مسؤلین ټاکلي. دا هم بشپړ کورونی خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی نن له خپل تاجکی سیال امام علي رحمان سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او درې سندونه لاسلیک کړل. دا سندونه د ماين پاکي، بیمه او د دوړو هیوادونو د وګړو د تګراتک په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې اش دي. دوړو لور د غرض د یادو هوکړه لیکونو په اړه ګډه اعلامیه هم خبره کړي. جمهور رئیس حامد کرزی نن د یو لړپړي دولتي پلاوی په مشرۍ په دولسنی سفر تاجکستان ته ولاړی. د پتیرو دولس کلونو کې تاجکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزی وم رسمي سفر دی. په کابل کې د جرمني سفیر وایي دوی به په کابل کې د خپل سفارت د مراجعینو څنګه د جرمني مقاماتو تر مشر وروسته بیرته پرانیزي. د بهرنی چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې په کابل کې د جرمني نوی ټاکل شوی سفیر مارتین دیګر نن په کابل کې د بهرنی چارو وزارت له سیاسي مرستيال او سرپرست ارشاد احمدي سره د قتل پر مهال د ځینو نور مسایل ترڅنګ په دې اړه خبرې وکړې. مخکې تر دې د جرمني د بهرنی چارو وزارت ویلي و چې دوی په کابل کې خپل سفارت د امنیتي ګواښونو لوجې تړي وتړی. خو سفیر مارتین ایګر ویل چې د سفارت د قونسولۍ څنګه د امنیتي ګواښونو له وجې یوازې د څو ورځو لپاره د مراجعینو په وړاندې تړل سوې ده. د بهرنی چارو وزارت د مطبوعاتي اعلامیې له مخې د دې وزارت سیاسي مرستيال د جرمني سفیر ته ډاډ ورکړ چې دوی به د جرمني د سفارت د کارکونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره لا نور اقدامات وکړي. د کورونی چارو وزارت د نورستان ولایت لپاره دوه نوي امنیتي مسولین ټاکلي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې عبدالباقی نورستانی د دې ولایت د امنیت قمندانۍ او سمنوال شیرزاد د امنیت د امریت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د مقرریانو په داسې حال کې کېږي چې د یاد ولایت له مخکینی امنیتي مقاماتو څخه په وار وار شکایتونه سوي دي او روسي کورنۍ خبرم ده چې چارواکي وایي د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د امریکا د بيپلوټ الوتکې په بمباری کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د مانوګي ولسوال عبدل مرجان عابد نن ازادي رو دوت ویل چې د پېښنن تر غرمه مخکې سوي چې پکې د قاری دعوت په نامه یو طالب قومندان له خپل درو نور ملګرو سره وژل سوي دي. د وسلوال طالبان وایي زبی الله مجاهد د پښه پاړه بي خبري شو دلې و. د کورنۍ خبرونه فرشته جلال زید د سیمو نړۍ خبرونه اوروي.
په خیبر پښتونخوا کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوي. د ازادي راډیو خبري الوای وسلوال په موټر سایکل سپارو او د پېښور ښار ته نږدې پر دغو پولیسو ډزې کړې دي. د وژل شویو پولیسو خپلوانو د اعتراض په ډول د هغوی جسدونه په پېښور کې پر عمومي سړک کې شو لارې بند کړې وه. د پاکستان پر حکومت او د پولیسو پر چارواکو تور لګاو چې پر پولیسو د دغه سیمرګونو حمله په مخنیوي کې ناکام شوې دي. په بلوچستان کې نن د ریل ګاډي په باندې په حمله کې څلور تنه وژل شوي دي. امنیتي چارواکو نن ویلي چې دغه پېښه کې 14 سوي ده. 14 د نصیر آباد په سیمه کې وه او غالبا چاودیدونکي مواد د ریل په پټلۍ کې ځای پر ځای شوي وو. د جعفر اکسپرس په نوم د ریل ګاډۍ د راولپنډۍ څخه کویټې ته روانو. عراقي چارواکي وایي نن د فلوجه شارپ مرکز کې په تنظیم شویو حملو کې دوه پولیس وژل شوي دي. د پولیسو سرچینې وایي یوه حمله کوونکی ځان د پولیسو د مرکز په وړاندې په پوسته کې والوزاوه. دوهم انتحاري حمله کوونکی په سیمه کې د برېښنا د ویش په یو مرکز کې ځان والوزاوه. په عین وخت کې وسلوال کسان چې اوټوماتیک ټوپک، لاسي بمونه او سپک راکټو سره د پولیسو مرکز او د برېښنا د توزیع مرکز ته ورننوتل او پر خلکو یې ډزې وکړې. د عراق د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې امنیتي ځواکونو 15 حمله کوونکي وژلي دي. د مصر موقت صدر اعظم نن په قاهره کې د قبطي مسیحیانو د کلیسا په وړاندې حمله په شدت غندلې ده. د مصر موقت صدر اعظم نن په یوه اعلامیه کې ویلي په قاهره کې پرنوی حمله جنایت وو او نشي کولای چې د مصر د عیسویانو او مسلمانانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. په دې حمله کې درې تنه ووژل سول چې یوه تکلنه نجلۍ هم پکې وه او اته تنه نور په دې حمله کې زخمیان شوي دي. د قاهرې ښار یو اوسیدونکی ابراهیم رمزي چې پرون د دغې پیښې په وخت په سیمه کې وای
احنا هنا في الكنيسه عندنا اجتماع مسرحي
دوي مجلاندي په کلیسا کې غونډه درلوده چې ډیر لوړ आवाज واوریدل سو لکه یو شی چې د نړیدو په حال کې وي. کله چې زرا وتم یو شدمې په چوکۍ کې ولیده چې ډیر مرمۍ خړلې وي او تر ټول ځانې وینوداري وهلې. ډیره سخته صحنه و، زیات نور خلک هم په ځمکه پراته. وسلوالو پرون د یو واده پر ګډونوالو په داسې وخت کې چې له کلیسا څخه دروتلو په حال کې وو ډزې وکړې. د پولیسو یو ویاند ویلي دواړه حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو. د افغان نړیوال سازمان وایي سعودي عربستان د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره په هڅو کې په بشپړ ډول ناکام شوی دی. د افغان نړیوال سازمان نن خپل رپورټ په شنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ چې ټاکل شوی په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو د وضعیت څرنګوالی وڅېړي. د افغان نړیوال سازمان وایي دا څرګندېږي چې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره د سعودي عربستان نه خوا د اصلاحاتو ژمني هوایي خبري وي. د غو سازمان مخکې پر سعودي چارواکو ژغ کړی و چې هغه دوته نه د زندان څخه خوشی کړی چې د وات پر سیاسي سیستم او کلتوري وضعیت انتقادونه کړیو. پر پورت کې همدار د سعودي په قوانینو او ورځنیو ټولنیزو چارو کې د شوز په وړاندې په سیستماتیکه بڼه تبعیض او د کارګرانو پر حقونو زور زیاتی ته اشاره شوې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت تر هغه وروسته په پاریس کې د امریکا سفیر ورغوښت چې فرانسوي ورسپانې لموند په یو مقاله کې د امریکا د ملي امنیت اداره تورن کړ چې په فرانس کې تر 100 میلیونه زیات ټلیفوني تماسونه څارل دي. د فرانسې لموند ورسپانې په خپل نننۍ ګڼه کې هغه معلومات خبره کړي چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي مامور ادوارد سنودن افشا کړی وو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس نن په لوکزامبورګ کې په دې اړه Well...
J'ai convoqué immédiatement l'ambassadeur.
دوی موږ په جړ ډول د امریکا سفیر راوغښت. موږ ته په جون کې لا خبرداري راکړ سوې وو او موږ قوي عکس العمل څرګند کړی وو، خو واضح ده چې باید نور ګامونه هم واخلو. د شریکانو ترمنځ دغه کارونه چې د بل لوري په شخصي چارو تیرای ګڼل کیږي په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. او نن په لوکزامبورګ کې د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړه او د ختیځ شراکت په نوم د رواني سرمشریزي غونډې پر څرنګوالي به خبرې وشي. د دوی د بحث د یوومده مسأله یوکرين د چې غواړي د نومبر په میاشت کې د اروپای اتحادیه سره د آزاد تجارت او شراکت یو موافقه لاسلیک کړي.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو سلیر وشتو ساتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچا داسې اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه درۍ. کندهار اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 9. هرات اسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 8. مزار شریف اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15.
خبر نموله آزادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالبه اوریدل شي. ولسمشر حامد کرزی نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه کې کتلی دی او له نوموړي سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. ګوندې هوا ته د ولسمشر حامد کرزی سفر څومره اهمیت لري؟ افغان سیاسي څېړونکو محمد اکبر اوریا
جمهور رئیس کرزی سفر دغه بهونه یو طرفه کیږي.
له کندهار به په یو رپورت کې واوري چې د چارواکو په وینا د پاکستان څخه د وراوخت وسلوالو سره پنخته کې لس وسلوال وشل شوي. دا ننګرهار د خوګیانیو د وزیرو په تنګي کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو په اړه هم رپورت لرو.
هر یو اتاق چې هغه اتاق د لاسو کسو ده هغه کې نن شل کسه زندانیان ژوند کې.
دا د پکتیا په زندان کې د یو زنداني څرګندونې دي. په دې زندان کې د شتو ستونزو په اړه یو مفصل ریپورټ دراوروو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به مو واشنگټن ته د پاکستان د صدراعظم نواز شریف او مسکو ته د هند د صدراعظم منموهن سنگ د سفرونو په تازه حال خبر کړو په نیمه نړۍ پروګرام کې. دا بشپړ پروګرام او یو کلی زرغه ګونه ډراما د همدې یو سات په پای کې. دا د ازادۍ رادیو دا دوستان و تاسو کولای شئ په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو خپرونې په منځنۍ صفه 2.9 واورئ. په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اورېدلی شئ او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ بیا نو چې هر چیرې کولای شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې هم زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ او هم زموږ مطالب له نور تفصیل او عکسونو سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. ولسمشر حامد کرزی نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه کې کتلی او له نوموړي سره یې درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. چارواکي وایي چې دا تفاهم لیکونه د ماین پاکونې، بیمې او د دواړو هیوادونو د ادباو ترمنځ د تګ راتګ په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کولو په هدف لاسلیک شوي دي. د دواړو هیوادونو مشرانو همدارنګه د هغو مسلو په اړه چې پرې توافق کړی و اعلامیه هم خپره کړې ده. ولسمشر کرزی نن سهار د یو لوړ پوړي هیات په مشرۍ تاجکستان ته رسیدلی. دا تاجکستان ته د ولسمشر حامد کرزی ووم سفر دی. تاجکستان د افغانستان سره 1500 کیلومتره اوږد شریک سرحد لري. دا چې دی ګوندی هیواد ته د ولسمشر حامد کرزی سفر څومره مهم دی له کابل د معصوم میوند رپورټ اورو.
د ارګمانی د معلوماتو له مخې تاجکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د رسمي سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو او د دواړو خیز اړیکو پر غښتلتیا خبرې کول دي. د تاجکستان ته د افغان ولسمشر اووم رسمي سفر دی چې په تیر شاوخوا لس کلونو کې کوي. ایلو ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگیناد فرسپنتا، د مالیه وزیر عمر زاخلوال، د فوجامیه وزیر نجیب الله اوژن، له نشي توک سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل او ځینې نور حکومتي مسؤلین ملګري دي. د سیاسي چارو افغان پوهان تاجکستان ته د افغان ولسمشر دا سفر ځکه مهم بولي چې د دوی په خبره دا په سیمه کې د افغانستان په اړه ځینې بدګماني او اندېښنې راکمې کې. د سیاسي چارو یو څېړونکي محمد اکبر اوریا ازادي راډیو ته ویل چې دا سفر د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ پر مسایلو هم مثبت اغېز
افغانستان لاغه ابهام نقطه نه او باسي چې قوانجر فکر کوي چې افغانستان د دوی د شتمنیو د مخالفینو د یو تخطیط هیڅ پای استفاده کیږي. د جمهور رئیس کرزی سفر دغه ابهامونه یو طرفه کې د ترانزیت په برخه کې د دوه پلونو چې جوړه شوې ده په دوه هیوادونو په منځ کې د دینه افغانستان ډېر ګټه پورته کولی شي په ترانزیتي تجارتي ساحه کې. دا ډېر حیاتي سفر ده او ډېر باامنیت سفر ده.
تاجکستان تر پاکستان ورسته له افغانستان سره تر ټولو اوږده ګډ پوله لري او د افغانستان په شمال کې پروت هیواد دی. د راپورونو له مخې تاجک چارواکو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې له افغانستان تر هاګر او د نشي توکو قاچاقونکي اوړي. افغانستان چې په وچه کې پروت هیواد دی تل له خپل دوه نورو ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان سره پر سوداګریزو او ترانزیتي مسایلو له ستونزو سره مخ وي. خو تاجکستان د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره منځنۍ اسیا او روسیې ته د یوې مهمې دروازې په توګه ګڼل کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د دفاع وزیر نن د یو لوړ پوړي هیات په مشرۍ د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته ولاړ. ټاکل شوې ده د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه سبا پیل شي او د غونډې په یو برخه کې به له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مسلې په اړه بحث وشي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د احساب ځواکونو ویان له ازادۍ رادیو سره په مرکې کې د غونډه مهمه بللې. نوموړي ویلي په دې غونډه کې به ځینو هغه مسایلو باندې خبرې وشي چې د ناتو سازمان په بلې غونډه کې چې په فبروري اشکی جوړیږي پری پری خړکیږي. نور لا کابل ادا مرسی احمد زید خاورو.
د افغانستان امنیتی چارواکي هیله لري چې د ناتو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې سبا پیلېږي د افغانستان د امنیت په برخه کې ځینې توافقات وشي. ټاکل شوی د سې شنبه په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله محمدي د وجګپوري هیئت په مشرۍ په دې غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل تلاړ. د ښاغلي عظیمي په وینا په دې غونډه کې به له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو او د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې وشي.
په دې غونډه کې د بحث موضوع د افغانستان په اړه په احتمالي توګه له 2014 کال څخه وروسته د نړیوال ځواکونو د وتلو او همداراز د ملي پوځ د سرتیرو د وړتیاو او ظرفیتونو مسله ده، او هغه وړتیاوې چې د عملیاتو تر مشرۍ وروسته په روان کال کې د ملي اردو سرتیر ترکول سوي د بحث وړ مسایل به وي.
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه هر کال په بروکسل کې جوړیږي، او تیر کال هم له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت او د افغان ځواکونو پر تجهیز بحثونه وشول. 28 هیوادونه د ناتو سازمان غړي دي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ویاند هاینس فیلډمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانستان لپاره د غونډه ګټوره وبلله.
We have the defense ministers meeting tomorrow.
سبا موږ د ناتو په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه لرو، او په پوره باور دوی د افغانستان اوسنی وضعیت سیړي، او دا غونډه له 2014 کال څخه وروسته د ناتو تعهدات د افغانستان په اړه واضح کوي، او دا غونډه ډیره مهمه ده.
So this is very important.
خغلی فیلډمن سیاتوی چې په فبروري میاشت کې د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان په اړه یو بل غونډه لري چې په هغه کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د سرنګوالي په اړه پریکړه وشي. د ناتو د دفاع وزیران په داسې حال کې غونډه کوي چې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت انتقال پروسه وروستي پړاو ته رسیدلې، او د هیواد 80% امنیت افغان ځواکونو ټینګوي. ټاکل شوی د 2014 کال تر پایه د ناتو ټول محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، خو کله امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک شي ښایي محدود شمیر په دې هیواد کې پاتې شي.
ومورېدل چې د افغانستان د دفاع وزیر نن د یو هیئت په مشرۍ د ناتو د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی. د سیاسي چارو ځینې افغان کتونکي وایي چې د ناتو غړي هیوادونه له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه د پریکړې لپاره د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدو ته پتمه دي. د سیاسي چارو کارپوه اجی سید داوود وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د ماموریت په اړه خبرې وشي، خو وروسته پریکړه نشي کېدای. زموږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي سید داوود سره د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اړه مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلی دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه پر کومو مسلو خبرې وشي.
زه فکر کوم چې د نورو مسایلو په خوا کې عمده مسله په 2014 کال کې د ناتو او د ایساف د وادونو د قوه وتل د افغانستان دویمه مسله چې ډیره مهمه او په ځای ده، لا تر اوسه پورې په دې کې ډیر زیات پرمختګ نه دی شوی، هغه افغان د امنیتي ځواکونو سره مرستې دي چې د تجهیزاتو په وړاندې او د روزنې او د تعلیم و تربیې په ډګر کې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید په خپو ودري. بله مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې لا تر اوسه دغه هیوادونه په خپلو کې یو تفاهم ته سره نه دي رسیدلي. مثلا دغه ځواکونه چې دوی په افغانستان کې بریدي، د دوی شمیر بچوي او کومو کومو ځایونو کې به وي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې تر اوسه د ناتو غړي هیوادونه له 2014 کال وروسته چې کوم پوځي ماموریت دوی دوام ورته ورکوي، د دې په څرنګوالي باندې نتیجې ته یا موافقې ته نه دي رسیدلي. علت یې څه ده چې تر اوسه پورې دوی دې نتیجې ته نه دي رسیدلي؟
د ناتو غړي هیوادونه امریکې ته سترګې په لار دي چې د امریکې او د افغانستان امنیتي تړون څه دي او څه ترې راوځي، او د امریکې ولسمشر اوباما څه فیصله کوي. اما یوازې مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې دغه هیوادونه به هم په خپلې ونډې باندې کچېرته امریکا د 8000 نه تر 15000 پورې دلته سرتیري پرېږدي، نو داسې امکانات شته چې مثلا 8000 په شاوخوا کې 9000 به د امریکا ځواکونه وي، امریکایان به یې پاتې به د ناتو غړي هیوادونه وي. دغه هغه مسلې دي چې په دې باندې بحث کوي. اما د باس اخیری خبره به بیا هم دې ته پاتې کېږي چې امریکا او افغانستان په امنیتي تړون توافق ته سره رسیږي او که رسیږي په کومو شرایطو.
اوس چې افغانستان او امریکا دغه امنیتي تړون باندې موافقې ته سره نږدې شوي دي، او ډیر جزئیات د تړون نهایي شوي دي، څه فکر کوئ چې په دې غونډه کې د ناتو د دفاع وزیران به یو څه په دې اړه هم د دوی بحثونه نتیجه ولري او کنه؟
بی د شکه زه فکر کوم چې یو شمېر هیوادونه به لکه ما مخکې چې ورته اشاره وکړه، لکه ایټالیا او جرمني، چې هغوی خپل آمادګي ښودلې ده چې موږ د 2014 کال نه د امنیتی قواو په روزنه کې په افغانستان کې دغه قانون ترسره کو دغم ده. نو زه فکر کوم یو شمېر هیوادونه به نور هم خپلې ژمنې په دې دغه کې جلسه کې وړاندې کړي، اما بالاخره فیصله یې فکر کوم چې وروسته د ولسمشر اوباما د اعلان نه به کیږي.
د افغان څېړونکي حاجي سید داود سره مو د ناټو د دفاع د وزیرانو د هغه غونډې په اړه مرکه واورېده چې په بلجیم کې جوړیږي او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دفاع وزیر به هم په کې ګډون وکړي او د افغانستان په اړه بحث به هم په بحثونو کې شامل وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ په پیپانه کې زموږ خبرونه، ریپورتونه او نیوز پروګرامونه واوري او همدارنګه یې زموږ خبرونه له نور تفصیل سره ولولي او لاکسونو سره وګورئ. د ویپانه پته مو د ازادي رادیو ټکی کم. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي په وژل شوو وسلوالو کې شپږ پاکستانیان هم شامل دي. له کندهار څخه به نور تفصیل د محمد صادق رښتینی په ریپورت کې واورو.
چارواکي وایي چې 13 ورځ تر غرمې وروسته یو شمیر وسلوالو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله پر افغان سرحدي پولیسو حمله کړې چې د پولیسو تر مقاومت وروسته لس وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو لسو وسلوالو کې شپږ پاکستانی اتباع هم شامل دي. فیصل وایي د حمله کوونکو شمیر زیات وو او یو شمیر نور تر جګړې وروسته بیرته تر پولې اوښتي. د نوموړي په وینا په جګړه کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
یو ډېر سوال طالبانو چې هغوی کې پاکستانیان هم وو، نو د ډیورنډ کرښې له هغه څخه راوسته د افغانستان په شهادي پوستې باندې برید وکړي، ولې دغه کسان د پولیسو سخت مقاومت سره مخامخ شو چې په لنډه جګړه کې لس تنه ووژل شوه او باقي نور یې بېرته له سرحد څخه له پولې څخه هغه اړیکه واوښتل. په دغه وژل شوو کسانو کې شپږ تنه تشخیص شوي چې هغوی پاکستاني طالبان دي، اصلاً نور افغانان.
بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په شوراوک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو په حمله کې شپږ پولیس او دوه وسلوال طالبان وژل شوي.
په پکتیا زندان کې پراته بندیان وایي چې د قید ټاکل شوی مودې په ډیر خراب وضعیت کې ځکه تیرې چې په زندان کې ورته هغه لازمي اسانتیاوي چې یو بندي باید ولري د حکومت لخوا نه دي برابر شوی. دوی د پکتیا په زندان کې د زید کموالی په شمول لګن نور ستونزو شکایت کوي چې له سیمې به د ساده رادیو خبریال داود تپان په ریپورت کې واورو.
د پکتیا زندان چې د 150 تنو زندانیانو د اوسېدو لپاره جوړ شوی، دا محل په کې 450 تنه زندانیان د قید ټاکل شوی مودې تیروي. دا ځینو زندانیانو په خبره د ناسمو شرایطو له امله په ډول ډول ستونزو اخته دي. دغه زندانیان شکایت کوي چې دوی د حیواناتو په څیر په زندان کې ساتل کیږي او هغه انساني چلند چې له یو زنداني سره باید وشي له دوی سره نه کیږي. یو زنداني چې په زندان کې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې او نه غوښتل نو موږ غږ خپور کړو، وویل دوی په زندان کې له خپل ټولو هغه قانون ورکړیو اكنو څخه به برخې دي چې باید یو زنداني ولري. دا کس وویل په دې زندان کې چې وړې وړې خونې لري، له 15 تر 60 کسانو پورې په یو خونه کې ساتل کیږي او حال دا چې د دغه زندان ټولې خونې د 15 تر 9 کسانو لپاره ډیزاین شوی او جوړې شوې دي او د په خبره کې بيخي ظلم پرې وشي باید لس یا 12 کس په یو خونه کې وساتل شي. دا هم ویل چې په خونو کې د دومره ګڼوالي لامل دوی نشي کولای مطالعه وکړي. ځینې ساري ناروغۍ هم ورته لګېدلې دي. د پاکو اوبو نشتوالي سره مخ دي. سمناسته پاسته نشي کولای او نه د په خبره زندانیانو ته د زندان مسولینو لخوا د غاسانتیاوي برابر شوي دي. د پکتیا په زندان کې د پرتو زندانیانو په خبره چې په کوټو کې د کسانو د زیاتوالي لامل د بندیانو ترمنځ ډیر مال لفظي شخړې په جنگونو هم بدليږي.
او زمون نور په ماباس کې کوم مشکل نه لرو. اولین مشکل موږ دا دی چې په ماباس کې بندیان ډیر دي هر یو اتاق کې چې هغه اتاق د لسو کسو ده هغه کې نن شل کسه زندانیان ژوند کې.
زه مولوی صاحب نورزمان د ګردیز په محبس کې ژوند کوم. په محبس کې د زندان تکلیف دغه یو د ژوند تکلیف ده چې په یو کوټه کې تقریبا 20 نفره شل نفره نس نفره ژوند کوي. حالان ډیر تنګون په دې باندې د هر څه له طرفه د هر نگانه مصر په دې کې تنګون ده. موږ دا خواهش کوو چې موږ ته یو داسې مساعده یو داسې ځای برابر کړي چې دغه په یوز باندې زندانیان لږ آزاد ژوند کړي.
زما نوم پیریګوال دی. یو وختونه دا لرو چې موږ تو کو کې د لاسو نه پرو زوی دی او د کمبوتیا او تو کو دی واجب شش نه پرو کیږي.
دا پکتیا زندان مسول چارواکی هم دا منی چې د زندانیانو لپاره په مابس کې ځای عمر نه دی مناسب لکه څومره چې باید وي. د سویل ختیځون لپاره د مابسونو مدیر سمنوال عبدالظاهر وای هر زندانی باید 2 متر مربع ځای ولري. خو دلته وضعیت بل ډول دی. د دې زندان د 400 بندیانو لپاره 300 متر مربع د اوسېدو ځای دی. دا د په خبره چې د دغو زندانیانو د اوسېدو لپاره باید 2800 متر مربع ځای درلودلی او په همدې اساس د ګردیز زندان مسول چارواکي هم له دې ستونزې کړیږي. سمنوال عبدالظاهر وایي د دې ستونزې د اواري او زندان د پراخوالي پرله پسې وړاندیزونه او غوښتنې له مسول چارواکو سره شریکې کړې دي او په تمه دی چې په دې برخه کې به ستونزې ور هوارې کړي.
کاسو لپاره امر شوی دی. اما اوسنی شرایط کې موږ 215 نفر د وزمن دلته مابوسین او توقیفیان لرو او بنان د ځای کموالی احساس کیږي. د دې په اړه موږ خپل اړوند ارګانو سره حتی ولایتي چارواکو سره ځنه په تماس کې او د دې په اړه د کوشش روان دي چې تر څو چې د آینده کې یا لنډو وختو کې دغه مشکل حل شي تر څو چې زموږ مابوسین وکولی شي ډېر په ښه فضا سره ښه آرام ژوند دلته تیر کړي.
دا پکتیا زندان په مرکز ګردیز کې د ښار لویدیز لور ته پروت دی. دغه زندان د پخواني پادشاه ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی چې دا مال پکې څه باندې 400 حقوقي او سیاسي بندیان د قید ټاکل شوې مودې تیروي. داود طپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې له کانګرس څخه یې دې هیواد ته په امنیتي برخه کې د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې د بیرته پیل کېدو غوښتنه کړې ده. واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم او د دواړو هیوادونو واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې پر لګول شوو مرستو بندیز لرې کړي او له اسلام آباد سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړي. چارواکو دا خبره پرون په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له واشنگټن څخه په لیدنه بوخت دی وکړه، ویل کېږي چې د دغه اقدام هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د خړپړ شو اړیکو کېدل دي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال میر حرف اوویل دا له پاکستان سره د امنیتي مرستې د هغې لړۍ یوه برخه ده چې په 2011 او 2012 کلونو کې د یو لړ دوه اړخیزو لانجمنو مسایلو له امله ټکنۍ شوې وه. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې له نواز شریف سره وکتل. دا امریکا ته په څو وروستیو کلونو کې د پاکستان د تر ټولو لوړ رتبه چارواکي لومړنی سفر دی. کری د کتنې په پایل کې وویل چې موږ به په ډیرو مسایلو خبرې وکړو او له پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي. ډېر مسایل چې موږ باید خبرې پرې وکړو او له پاکستان سره اړیکې تر دې زیاتې مهمې کېدای نشي. پاکستان هغه ډیموکراسي ده چې د خپل اقتصاد د خوځښت او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې کلکې هڅې کوي. د سیمه ییز ثبات لپاره هم مهم دی. د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو لورو د تروریزم ضد انرژي سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې پر همکاریو او هم د افغانستان د امن کولو د هڅو په اړه خبرې وکړې. امریکایي چارواکو دغه راز ویلي. واشنگټن چمتو دی چې له پاکستان سره 1.6 میلیارد ډالر کرنۍ پوځي او اقتصادي مرسته بیا پیل کړي. د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکا د ځانګړو کمانډو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن وژل کېدو وروسته تنګلې شول. په داسې حال کې چې واشنگټن په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د پای ته رسېدو په درشل کې له دې هېواد د درنو پوځي وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لپاره تیاری نیسي، د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري. واشنگټن همدارز له طالبانو سره د افغان چارواکو د سولې په هڅو کې د پاکستان د مرستې غوښتونکی دی. خو پاکستان هم په خپل قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو ناراضه دی او له واشنگټن غواړي چې دغه حمله پای ته ورسوي.
دوستانو، زموږ غږ لازادې رادیو نه اوري. د ساتې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 1296 اوریدل شي او همدارنګه په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. زموږ د وی پانل لارې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي او همدارنګه زموږ ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل او عکسونو سره کتل شي د وی پانل په تمه د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی دا او د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.